رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. اوس درته په واشنگتن کې د ورځې 12:00 بجې دي، په افغانستان کې د شپې 9:00 کېږي. د دې سات د مهمو خبرونو سرخط ووري.
د ملي امنیت د رئیس په کور د برید مخه نیول شوی، د پاکستان په خواني جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نه وتلې، او د اروپای اتحادیې مشران نن د ترکیې د صدر اعظم سره د مهاجرینو د مسلې په حق له ګوري.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د ادبي ډیری پروګرام لرو. نن مو دا پروګرام د پسرلی هر کلی ته وقف کړی دی. پسرلی د شاعرانو له نظره درې ملمانه لرو، دوی به خپل نظر ووایي. تاسو هم کولی شئ وروسته خپرونه کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ملي امنیت ریاست وای چې نن غرمه مهال یو سوال سړی د ملي امنیت د سرپرست په کور د برید ناکامه هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو لخوا په وخت شنډ شوه. د ملي امنیت د ریاست د رسنیو دفتر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د برید په وخت د ملي امنیت د ریاست سرپرست په خپل کور کې و، خو دا دفتر وایي چې په دغه برید کې هغه ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. د ملي امنیت د ریاست د رسنیو دفتر وایي چې بریدګر یو کس و، او کله یې چې غوښتل د کابل د ششترک په سیمه کې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي کور ته ننوځي چې په عمومي سړک امنیتي کارکوونکو وپیژند او په ډزو یې ووژو. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدانو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نن د غرمې په مهال نږدې 12:30 بجې د ملي امنیت د سرپرست کور سره نږدې د ډزو د آوازونو د اوریدلو وروسته یو سړی مړی چې په سړک پروت و لیدلی دی. دغو شاهدانو وویل چې د ډزو وروسته امنیتي کارکوونکو د ښاغلي اندرابي د کور شاوخوا سیمه کلا بنده کړه، او د ششدرک سړک یې د خلکو د تګ راتګ په مخ وتړو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د ننګرهار د خیوي په ولسوالۍ کې 15 خارجیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم له خودلو ډډه کړې. امریکا غږ ته ویلي دي چې څو ورځې مخکې د خیوي په ولسوالۍ کې 15 بارانیان چې 2 سړي او 3 ښځې دي نیول شوي دي. هغه وایي چې دغو کسانو په روسي ژبه خبرې کولې، او د یو کور نه د تلاشۍ په وخت کې نیول شوي دي. دغه چارواکي په دې حقله د نورو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده. د خیوي ولسوال ډاکټر سید ابرار ویلي دي چې له دغسې یوې قضیې خبر دی، مګر نور معلومات نه لري. خو په دې ولسوالۍ کې یو بل قومي مشر د امریکا غږ ته وویل چې دغه 15 واړه خارجیان په خپلو سترګو د لیدلی دي، او په روسي ژبه یې خبرې هم ورسره کړې دي. دغه مشر زیاته کړې ده چې دغه کسان د ولسوالۍ د ملي امنیت په مدیریت کې لیدلی او وروسته جلال آباد ته استول شوي دي. د خیوي د ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د نوم له خودلو نه ډډه کړې، امریکا غږ ته وویل چې دا خارجیان د داسې یو چا له کور نه ایستل شوي دي چې پخوا د طالبانو سره د لاس لرلو په تور حکومت بندي کړی و. خو د ننګرهار ولایتي چارواکي ویلي دي چې د دغو کسانو په نیول کېدو خبر نه دی.
په قندوز کې د بنګلاديش د یوې غیر دولتي موسسې 2 کارکوونکي تختول شوي دي. په کابل کې د بریک د موسسې د مطبوعاتو مسؤول رونی مرزا امریکا غږ ته د کسانو د برمته کېدو خبر تایید کړی دی. هغه وویل چې دغه 2 کسان چې د قندوز نه بغلان ته روانو د پنځشنبې په شپه وسوالو وتښتول. دغه 2 بنګلاديشیان چې وسوالو تښتولي دي انجینیر حاجی شوکت او محمد سراج الاسلام نومیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په هلمند کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د نادلي په ولسوالۍ کې د خارجي قواوو یو هليكوپټر رالوېدلې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې کومه هليكوپټر نه ده رالوېدلې. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ ته وویل چې هليكوپټر ناسا په ځمکه کې نسته. جنرال دولت وزیری وویل د حمایت قاطع قواوو یوې الوتکې عاجل توګه ناسته ده، او وای چې هلته زمونږ کوماندویان هم دي او زمونږ یو کنډک هم ده او وای چې الوتکه نه دلویدلې. جنرال وزیری ویل چې په دې پیښه کې بارنی قواو ته د سر زیان نه رسیدلې. ځای خلک وایي شاهدان وایي چې هلیکوپټر د نادلی د ولسوالۍ د مرکز نه لري د شنې جامع پسیمه کې نن سهار سه باندې 15 بجې رالویدلې ده. د نادلی د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د هلیکوپټر د رالویدلو وروسته نړیوالو قواو د پیښې سیمه کلا بنده کړې ده. د قاتل ملاتړ ماموریت په دې حق له سندې ویلي. د نادلی د ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې هلیکوپټر د هوایی ګزمې په وخت کې رالویدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان په خوانه جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نو تللی دی. د پاکستان سترې محکمې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت ته امر وکړ چې په هغه باندې دی د پاکستان د وتلو بندیز لري کړي. په مشرف باندې د ملي خیانت تور لګول شو او د پاکستان نه په وتلو پر بندیزو. مشرف نن سهار دوبۍ ته لاړو ویل کېږي چې هغه به د دوبۍ نه یو بل هیواد ته د علاج د پاره لاړ شي. مخکې له دې چې مشرف دوبۍ ته لاړ شي هغه د ډان رسپانې ته ویلو چې زه یو کوماندو یم او خپل هیواد را باندې ګران دی، زه به په اوسو اونیو یا سو میاشتو کې بیرته راځم. خو د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري فرانس پرس خبري اجنس ته ویلي چې پاکستان ته د مشرف د بیرته راتګ امکانات ډیر کم دي.
د اروپایي اتحاد مشرانو د مهاجرینو په حق له د ترکیې سره نوې موافقه منزور کړه. د دې موافقې په اساس به د هغو مهاجرو مخاوني ولشي چې اروپایي هیوادونو ته ځي. د ترکیې جمهور رئیس احمد داود اوغلو سره د ملاقات نه وروسته د اروپایي کمیسیون رئیس ډانلډ تاسک وویل چې اروپایي اتحاد موافقه بېل کوم تغییر منلې ده. د اروپایي اتحاد یو چارواکي ویلي دي چې داود اوغلو ورته ویلي که د اروپایي اتحاد مشران موافقه ومني نو دوی به یې هم ومني. د موافقه په اساس به د مارچ د شلمنیټه نروسته چې کوم مهاجر د ترکیه نه یونان ته ځي بیرته به ترکیه ته سول کیږي. د دې په بدل کې به د ترکیه سره چې اوس هم د 3 میلیونو مهاجرو کوربه ده مالی مرسته وشي. اروپایي اتحاد به د ترکیه د غړیتوب پروسه چټکه کړي او د ترکیه اتباعو ته به د شنګن د سیمې هیوادونو ته د تګ د پاره د ویزې ضرورت هم نوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د یک شنبه پورس کیوبا ته په یو تاریخي سفر لاړ شي. دا په تیرو 55 کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه کوشش کوي چې اړیکې بیا ښې شي. اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په تیرو 90 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. هغه به په کیوبا کې خلکو ته وینا هم کوي. سپینه ماڼۍ د اوباما د هوانا د سفر په حق لوایي چې دا به په پخوانی هوانا کې د یو نوي دور آغاز وي. د غوډوانو هیوادونو شاوخوا اته میاشتې مخکې خپل اړیکې یو ځل بیا نوې کړې. باراک اوباما په دې حق لوویل
انکلودینګ هاوینګ د کوریج ټو ترن ا پیج آن د فیلډ پالیسیز اف د پاست از هاو وی بیګان ا نیو چپټر
او په خاصه توګه د تاریخ د هغه پالیسیو نه تیرېدل چې ناکام شوې دي هغه لار ده چې مونږ به یې راخلو. مونږ د کیوبا د خلکو سره د اړیکو یو نوې دور پیلو. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوباما د دې تاریخي سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په الجزایر کې نامعلومو وسلوالو کسانو د طبیعي غاز په یوې فابریکې باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په حق لا څه نه دی ویل شوي. دا فابریکه چې د الجزایر په جنوب کې موقعیت لري د ناروې د یو شرکت په شمول د انرژي درې شرکتونه چلوي. د ناروې دغه شرکت د سټیټ آیل په نامه یادیږي او وایي چې د الجزایر په محلي وخت د سهار په 6 بجو په فابریکې باندې د بمونو برید شوی دی.
په کینیا کې چارواکي وایي چې هغه زمری چې د نایروبی د وحشي حیواناتو د پارک نه تښتیدلی و په نایروبی کې په یو کس باندې برید کړی دی. دا په یو میاشت کې دریم ځل دی چې زمریان د جوبر نه تښتي او خلک په یره کې اچوي. د کینیا د وحشي حیواناتو د ادارې رئیس ویلي چې هغه کس چې د زمری برید پرې کړی 18 کلن دی. هغه دا هم ویلي چې خلکو چې د زمري شاوخوا راټول شو او شور ماشور جوړ کړو. د زمري عکسونه اخیستل او په موټر وی هرنونه وهل د سبب شو چې زمري راوپاري او په خلکو باندې برید وکړي. او شمالي کوریا دوا بالستیک توغندي ازمویل دي. شمالي کوریا دغه کار سور زیروسته لدینه کړی دی چې امریکا ور باندې نوی بندیزونه ولګول. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویل دي چې توغندي چې د کوریا د ټاپو وزمین په ختیځ کې